د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. وړاندې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستیو تیاریو خبره وو او د انتخاباتو ته به د شته ګواښونو په اړه هم واورئ. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسطوالو طالبانو د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان په هغه جګړه کې جنګیږي چې ګاونډیان یې باید جنګېدلی وای. او د پیسو د نړیوال صندوق مشرې ویلي چې په روانو اونیو کې پاکستان ته یوه ډله استوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسطوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې د هغوی پر مرستندویانو به حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي اندریا پرتا رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسطوالو طالبانو ته دوی ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. اندریا پرتا ویلي چې د سره صلیب استازو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته طبي مرستې کوي. وسطوالو طالبانو په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. وسطوالو طالبانو په اګست کې وویل چې د سره صلیب ټولنې د هغوی بندیانو ته چې د پلچرخي په زندان کې غذایي احتساب کړی و سم کومک نه دی رسولی او د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی امنیتي ضمانت یې لاغو کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید پوه سي چې موږ له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی باید جنګېدلي وای جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه او تر هغه وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه درک کنن که
ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید دا درک کړي چې هغه جنگ چې تروریستانو بل دوی سره کولای موږ کو یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې د موږ سره د ټولې منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنګیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا دوه وسطوال طالبان وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته نن وویل چې بمبارد پر هغو وسطوالو طالبانو سوی چې د بګرام د بخشخیلو له کلیې د بګرام پر هوایي اډه د راکټي حملې پلان درلود. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلې ادارې وړله پاکستان ته واستوي او د غوښتنې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور وغواړي. کریستین لاګارد پرون د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر او د مرکزی بانک له مشر طارق باجو سره په انډونیزیا کې کتلې د پاکستان پر مالی ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. د نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې هم پاکستان ته 6.1 میلیارد ډالر پور ورکړی و. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی دی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشی نسی پر ترکیه د امریکا د بندیزونو د لګېدو امکان زیاتولی سي. پادری برونسون نن د ترکیه لویدیر ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات مینی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او یولس تنه پکې ووژل سو. په دې پیښه کې دوه موټر چلوونکي او شپږ مسافر زخمیان شوي دي. د چواش جمهوریت پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او څېړنې کوي. د روسیې په ولګا منطقه کې د دې سیمې مشر میخایل اګناتیو د وژل سوو کسانو کورنیو ته په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د چواش خلک پر دې پېښه غمجن دي. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د مدني حقوقو کمیټه وایي د روسیې په ولادمیر مرکزی زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړي دي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلي چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتره کې یو بل توقیف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلي د ډیرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنیو په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کیږي، وژل کیږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي. او په ولادمیر مرکزی زندان کې بندیان له دې پرته چې خپل مړوندونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله هیڅ لار نه لري. خو د زندان مسؤلانو دا ادعا رد کړې دي. په سن پیټرسبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د دې اعتراض په اړه یو رسمي لیک ورواستوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او یوازې کابل زون پاتې دی چې هلته به نن ورسېشي. په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه شته ځکه چې طالبانو ګواښ کړی، خو ځینې خلک وایي
وزنی د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات یو ځای وکونه لومر نه موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید پروستل دي په دې حالت نه ووځو.
په لوګر کې بڼوال کشمش خانو ته خوشاله دي، خو هیله لري چې زیات شي.
دا کشمش خانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي، د موږ د اقتصاد ورسره قوي کېږي، اقتصاد د موږ ډېره فائده کوي.
وچکالی د کونړ دانګا ملوسوالی سخت ځپلې. په دیاړه د کونړ د کرنې او مالداری لري سره شغېدلې.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې و چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړي دي دا د وچ کېدون بچ شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. د دغه کمیسیون منشي ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون، پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو خوندیتوب ته اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته اته ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ نه مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 28 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28 تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي ممکن درغلی ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
کله مواد ته لیدل کېږي موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د غیر پلویانو په واک پرې نه ښودل سي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه شي دغه دستګاوې هلته له منځه یشي او لوټه کمیسونه اصلا بله آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
سبانه بلشنبه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات او د انتخاباتو په اړه اوس یو بل راپور هم لرو. د کوچان یو شمیر قومي مشان وایي چې ولسی جرګې ته د کوچانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچانو استازیتوب هم نشي کولای. دوی وایي دغه ستونزه د ولسی جرګې په اوسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده وه، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازمي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی شاید ځان پول جوړی په پرته پوری دی نور بیا دې کوچی غا مسله ستاندې کوچی لا نا ته دردو خبر ده د دې ته زړه کوچان ته ډیر متوجي دې ځکه خلکو ته راي ورکی چې هغه واکې کوچان دی دلته چې کوچان ته ام خجام نرم
د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنه ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تېره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه، واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا یې په خوا وخت کې چېرته تر ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمېر اوسنیو وکیلانو د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثریت کوچیانو کوم برنامه چې کوم کاندیدان دي اکثریت خپله کوچیان دي. هم د دوی تذکیرې خودی چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بل خوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګنګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمېر کاندید کوچیان په اصل کې کوچي ندی. دا محل په ولسی جرګه کې د کوچانو لپاره د ځانګړي شوی ولسو څوکۍ لپاره د خوځو او نارینه په ګډون د سلور سلويخ کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیونه نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو لاملونو له امله له نوملیکنه پاتې شوی دي. کوچي مدني فعال عبدالرحمن تسل کوچانو غوړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس تخپل رائے ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا وړ دي اشخاصو ته رائے نه ورکول کیږي بلکې پلان او برنامه ته دی رائے ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دی رائے ورکړي چې تر څو د کوچي محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
په دې ورسیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ولسي جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسي جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک د دغه سه اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ خو بیل دینه په مونږ باندې دا هر ورځ د مونږ په یواد کې جنگ ده وجلو وهل روان دي. خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو. مونږ خپل رائے ورکو چې مونږ هوډ لرو دې لپاره چې یوازې نه د حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات د راتلونکو نسل لپاره انتخابات او دا غوښنه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوي سوي او
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدین این مجذوبوم.
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دي. ولایتي دفتر کې حاضر دي. عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه پکتیا ته ځو او هلته د انتخاباتو په اړه د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رایې کارونې اقدام ستایلی. دوی وایي هیله مند دي چې له دې لارې د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند تر پارلمانه ورسوي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیلمن دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومټریک شي لومړی قدم درغلیو مخه نیول کیږي. یعنی هغه تذکره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالولی خو اوس بیواز یو کس خپله تذکره استعمالوي.
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي، زیاتو ته خوشاله دي. په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول شي او هغه وکیلان و پارلمان لسی جرګه تولار شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بل خو د پکتیا ولایتي شورا اندښنه لري وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو پښمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواکي میسون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالملک مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون له چارواکو سره شریکې کړې. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې پر ځای باندې خو بیا هم د ټاکنو خپلواکي میسون په دې باندې بریالی شوی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندان د ټرېننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوای سي اپ میټریک ساحلي هغه ته معلومات ورکړي او څنګه مو تقریبا څوره د مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځي او ټولې کیسه کړي د هغه لارې نه موږ کوشش کوو چې ولسته معلومات ورکړو.
یاد دی چې د تیرې پنځشنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنیو استازو ته د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومټریک کېدو په اړه معلومات ورکړل. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله موضوع اخلو او وړاندې بیا د روزګان کرکټ ته مخه کوو. ترکیه او امریکایي چارواکي وایي ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د لا درک شوي سعودي خبریال د نیول کېدو، شکنجې او وژل کېدو ویډیویي او غږیز فایلونه لري. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه وروسته له دې چې په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته ننووت بیا نه دی لیدل شوی. چارواکو ویلي دي چې دا فایلونه د خاشقجي د قضیې په اړه موثق او معتبر اسناد وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځه یوسي څو د اټومي وسلو د لمینځه وړو پروسه بشپړه کړي.
د جنوبي کوریا په ارتباط به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوس په ورشو د جمال خاشق جی موضوع ته په دې اړه د ترکیه او امریکایي چارواکو د فایلونو په ارتباط تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ترکیه حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي هغه ویډیوي او غږیز فایلونه ورسره شته دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال قشقچی شکنجه او وژنه ثابتوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ترکیه او امریکایي چارواکو په حواله پر راپور کې وایي چې په دې ویډیوي تصویرو کې لیدل کیږي چې د سعودي عربستان امنیتي کسان قشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه کنسولګرۍ ته د ننوتو پر مهال نیسي. واشنگتن پوسټ د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی لیکي په دې فایلونو کې داسې موثق او معتبر شواهد شته چې ښایي قشقچی د سعودي امنیتي ټیم وژلی دی. ورځپاڼه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکي چې د کنسولګرۍ له منځه اخیستل شوي ویډیو ټول هغه جریان چې قشقچی د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي ښایي. سرچینه چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې ویډیویي او غږیزو فایلونو کې په عربي ژبه خبرې کیږي او اوریدل کیږي چې څنګه له نیول شوي کس څخه تحقیقات کیږي، شکنجه کیږي او بالاخره وژل کیږي. یو بل مقام هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي چې په غږیز فایل کې د قشقچی د وهل کېدو آواز اوریدل کیږي. ښایي د همدې اسنادو د موجودیت له کبله ترکی چارواکو ډیر ژر د قشقچی د وژنې تور پر سعودي عربستان ولګاوه، خو په عین حال کې ترکی چارواکي ویریږي چې د دې فایلونو خپرول به ښایي دا خبره افشا کړي چې د ترکیه استخبارات په خپل هیواد کې په بهرنیو ادارو کې د جاسوسۍ فعالیت کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې معلومه نه ده چې دا تصویري او غږیز فایلونه امریکایي چارواکو هم لیدلي او اوریدلي دي کنه، خو ترکی مامورینو یې محتویات خپلو امریکایي سیالانو ته تشریح کړي دي. قاشقچی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، د اکتوبر په 2 نیټه وروسته لدې چې ل خپل ترکی انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسناد د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت، تر اوسه بیا نه دی لیدل شوی. هغه چې په امریکا کې درس ویلی، له اوږدې مودې راهیسې د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره اړیکې درلودل، مګر په خپلو لیکنو کې د یمن په جګړه کې د سعودي پاوځ د ښکېلېدو په ګډون د ولیعهد محمد بن سلمان پر ډیری پریکړو انتقادونه کول.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ پای ته ورسید. په دغه ټورنمنټ کې 4 لوبډلو برخه اخیستې وه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې ټورنمنټ راپور راکړي.
دا شور او زواش چې تاسو واوریدئ دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارچانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او نندارچان یې تشویقوي.
دا هم د شاد هسا تیر تیر شاس پګ منډل پارا د پوره څخه بهر امین الله ته سنور خیال باندې یا ټول پرشت کې د تر لاسه کړ.
دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ کې ورځ نه وخت د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي.
لوبډلې په کار تر لاسه کړی دا د پوهنتون کې د ټیم لوبډل مشر څخه هیله کې سره سي او خلا کاپ پوهنیار راز محمد پور استاد څخه واخله.
په دغه ټورنمنټ کې چې 4 لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقامي پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول شوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا 40 ټیمونو برخه درلودله. د 40 ټیمونو څخه مونږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوبالله ډرابېږي. نو په هغه کې 12 ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته 12 ټیمونو اول لوبې تل د اغس خو وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې مونږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون ای ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون ای ټیم ډایرک فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه تر سره سو. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرک لاړ فاینل ته د پانتون ای د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون ای ترمنځ وسوله ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اور کې دوه باله پاتې وو او سلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه و، خو وې کول سي په 15 بال باندې دغه لوبه، یعنی په 15 بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون ای په نفع راوړی.
استاد شهید په شمګل د ورزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی و. نو موړي څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي چې 300 نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستې دي. 50,000 هېڅ طرحکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتون ورکوي، نو هغه زموږ مځکې دی نورو خلکو ته ورکوي. نو دا خدای د ازادي راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
تقریباً
دغه طالبان دروغ وي، د پاکستان ملیشه دي طالبان نه دي، او د خدای دپاره طالبان نه دي، پاکستان ملیشه دي. دغې دروغ وي چې امریکا دې ووځي موږ نور جنګ نه کوو. اوباما وخت کې چې امریکا ووته تاسې جنګ ته ولې زور ورکړ؟ بیا هم ولې جنګ ته زور ورکړ؟ خو دروغ وایي کنه. والسلام، خبرې ډېرې دي خو څونه به یې وکړم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وچکالی د کنړ دانګام ولسوالۍ سخته ځپلې او په لوګر کې کشمش خانو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه به وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. 4:30 دقیقې دی. لنډ خبرونه له فرشته جلال سید څخه.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سره صلیب چارواکو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې کړې او دا موافقه شوې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیو ته شایي چې په دې ځان پوه کړي چې افغانستان له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې د هغوی د سیمې هیوادونه باید جنګېدلی وای جنګېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د افغانستان تیکواندو کار نثار احمد عبدالرحیم زید ځوانان د اولمپیک په مسابقو کې د برونز مډال وګټل. د ځوانانو د اولمپیک سیالۍ د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې روانې دي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلو همکارانو یوه ډله پاکستان ته واستوي او د غوښتې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور واخلي. او په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوی امریکایي پادری اندریو برونسون محاکمه نن پیل شوه. اندریو برونسون په ترکیه کې د تروریزم په تړاو په فعالیتونو تورن دی او کچیر مجرم او پیژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندریو برونسون په ترکیه کې تقریبا 40 کاله اوسېدلی او پر ځان ټول لګېدلی تورونه یې رد کړی دي.
په کونړ کې وچکالۍ تر ټولو ډیره د دانګام ولسوالۍ څپلې ده. زموږ همکار روح الله انوري په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ له رئیس انعام الله صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په دانګام کې ولې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي. انعام الله صافي په ځواب کې وویل
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده، خو افغانستان ډېر زیات شدید متضرر دی ځکه نوره دنیا د دغې لپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو. کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلی دی، ډیر زیات غټ ناورینونه رامنځته شوي دي، خو دانګام ولسوالي استثناء ان ډیره زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه ته مونږه سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبی د اوبو وچ ده. په دغه صورت کې مونږه ډیر زیات بے وسه یو. بیا هم مونږه د وزارت سره په تماس کې یو، د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه مونږه جوړ کړی دي د حد اقل د وچ کېدونه بچ شي او دا ژوندۍ پاتې شي، او امید مو دا دی چې سکالي ورختونه زیات شي، هغه کاریزونه چې مطلق وچ شي دا بیرته راجوندي شي او مونږه زیات په ذخایرو باندې کار وکړو. هغه طبیعي ذخایر چې الله تعالی مونږ ته راکړي چې هغه ځنګلات وو هغه ډیر په بیرحمانه شکل باندې قطع شول. یوازې د بوټو موضوع نه، که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% تراټیټه شي او 90% به دا کم شي.
څه کولای شو چې ذخایر بیت فعال شي یا سلامت پات شي.
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې منګه کم ځنګلات پاتې دي د دې حفاظت وکړو او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي ځنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیما درنه په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لاړ شي هغه ته جذب شي په خاورو کې او بیرته زمونږ چینی او خړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راجوندي شي.
یو بل خلکو چلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو شاوخواو کې بندونه جوړ شي دغه د خړونو خلو کې هلته بره تر څو سیلابونه را نه شي زیات خلکو ځمکې ونیسي او دغه اوبه بلته جمع شي بیرته به چینی فعال شي کاریزونه ځمکه کې به اوبه پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی د چګډم په واسطه باندې مونږ کولای شو چې اوبه لاندې تحت الارضی اوبه تر ریچارج کو یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې. نو مونږ په چګډمونو باندې کار کوو ستاسو درسنوي د لارې به ان شاء الله مونږ ټول ولسته پیغام ورکو پر اتلونکو دوه هفتو کې به مونږ هغه اتیا شوراګانې چې مشخص مونږ ته نوم د ځنګل د کمیټو ورکړی دی هغه به راغواړو او د هغوی سره بعد چې د انتخاباتو د لارې هغه کاملا غیر قومي غیر سیاسی شوراګانې او ټولنې دي د هغوی سره به په دغه بندونو باندې کار کوو پاینده کې.
د کونړ د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی د زراعت په برخه کې لوګر ته ورسو. د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد ورسره وده کړې ده. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو افغان حکومت د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړې. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
کسه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې. خودیا د ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅیږي.
د کشمشخانې سمکت دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات ال سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل کله چې موږ دلته جوړ کو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوی کشمشخانه د اته تن انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سعادت وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سر خلص والی کې ده ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سر خلص والی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي هم د صحي لحاظ نه خدي او د اقتصادي لحاظ نه خدي د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فنی کارکونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي لکه چار خلصوالی کې موږ ډیر انګور کرل کیږي مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالی کې نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړ شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزه هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حده چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سخت کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غله جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او ان شاء الله ډیر ژر به دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه د راپورونو پایته رسیدلیو په پاتې دقیقو کې چې تر پوره ساته پورې پاتې دي د ازادي اوریدونکو پروګرام فریبا ساحر وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی دا دې د اونې په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا اونې می د فرا ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبرې ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو خو لمړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که تاسو اجازه وي زبه د لمړنۍ اوریدونکو پیغام تاسو ته درووم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو ته پکر شم. موږ د پرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډېر په آزاد چار پوسټات موږ څخه شلو ډېر چې افغاني یا درې ساعته ګرولي او دې درې څلور ځای نورم ولاري دا موږ راغته ورول چارواک پورې واته. السلام علیکم.
بلې مهدی صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو واورېدل که لطفاً دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزه واقعاً قابلیت ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د عادت د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخسی وي دي او پیدا شي دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نفر هم په دغه 1500 شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي همداراز اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوي دي. خو له د دې مشکل در اف کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همداراز میزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم د مخترانه سي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سر کې رفت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري
بله مننه کوم. د یو بل اوریدونکو پیغام به هم واورو.
السلام علیکم. زه فضل نبی غزای فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ماتم اورز د چلار بند شوې ده. قدر هاو موټر ولر دي د تل پرشان او د تجارت خلخو ولر بند شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لاره رسنۍ ته دا پیغام ورسیږي چې لاره دې مونږ ته زر تر زر اخلاق وکړي باندې چې ولارې کې پوسټي ډیر زیات شي دي او دی وی پوسټي نه 5000 ورځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې تر نه خلی مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره رادیو لاره دې وختونه کوو چې دا ستونزې منتظر ته زره حل شي.
بله مهدی صاحب د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پخله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرای مرکز شار کې هم تجارانو همدارز خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمی و درول سولي همدار شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل شو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوي ده او همدار په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تحسن خیمی چې درول سوي ډیر مده مخ کې تقریبا د حدود کې د درو هفتو او نیمه کې هم دغه تحسن خیمی تولیس ملي. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لارونه سو دی غشتنی وی د مرکز سره شریک سپی چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جلالت ما پرېشب جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعی څخه چې بنسی او ان شاء الله دسته به خلاص شي او دا وردات د شروع شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات کې تلل شي او د تجارت په خاطر هغه به هم د خلاص
بله او د دریم اوریدونکو په هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څو ورو
سلام علیکم جوړ یا په خیر یا زه د پراد ولایت خبره کوم دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د ایران کې لره باندې ګران کړه نو بارا موږ د کښتنو او د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند د زندګی پر دغه چیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړه باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ ستر مخه په 2000 افغانۍ و بله د چې دا आवाज مو ورسېږي تر یو ځای
بله مهسه د دوی ستونزې ته تاسو ته ځواب
د دې ورور ستونزې هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پیزو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و چې مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی خو زه هیله مند ودی چې موږ دا د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولیدي د جلالت مهاب رئیس جمهور دوهم حکم او هدایت ته منتظر یو چې د دې هدایت ودی ته بڅو سي امیدواري ودی ته دی دا چې دا بندر به دوباره او بیا به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله به سبا خلاص شي او د خلکو همدارز تجارانو ستونزې به ته حل شي
بله دغه اوریدونکو او دغه سي نور اوریدونکو ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستي دي نور کسانو هم د وچکالي او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي د دې ځکه نه سي خړوبېدل یا غسي چې لازم وي او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت څخه چې دوی وکولای سي د خپل مزګو ته اوبه ورکړي یا د ستونزو په حل سي دوی ته به تاسو جواب سي څومره امکانات شته چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه سي ذخیره یا بندونه ورته جوړ سي
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همدارنګه چې بارانونه په دې وروستي کلونو کې نه کیږي خبر ده نه تشویش وړي خو نه طبي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولای شي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي همدارنګه د کوچني بندونو تړلو څخه چې همدارنګه اوس فعلا هم از موږ د احیاوی انکشاف د هټ له ریاست له خوا ته همدار از د زراعت ریاست له خوا ته ځینې کوچنی کې پروژې چې هغه د کوچنی بندونه تړلې دي هغه پروژې اوس فعلاً تر لاس لاندې لري چې په ځینې ولسوالیو کې فعلاً اپلې کړې دي همدار از موږ د دې ترڅنګ نور نهادونه هم لرو چې هغه د ریاست زراعت پورې مربوط کیږي هغه هم خپل کارونه د باغداری په برخه کې د ګلخانو په برخه کې هم یشنی خونې چدي د هغه په برخه کې زیات لاسترارونه لري او ان شاء الله ودی ته امیدوارو چې همدغه پروژې چې انکشاف دهات او مساحه شهروندي هم په دې وروزو کې چې په لیکيږي ان شاء الله د انکشاف دهات له لورې څخه وکولای شو د کوچني بندونه هم د دې په واسطه سره وټړو او دغه وچکالي چې د کلونو کې فرق رامنځته شوی دا وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې وبنسټ باندې د ستونزو هم ورته حل کړو
بله مهری صاحب او بخښه تاسو ویلې چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي په لیکړې مو دي که دا راتوي چې په کوم ولسوالیو کې د هم څومره شمیر دي څونه کولای شي دا د خلکو ستونزې ورحل کړي
البته دا کوچنی بندونه موږ په غلیکا ولسوالی کې په پښترود ولسوالی کې مو ځینې کوچنی بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا صنعت څخه پلیسی وی دی چې هغه فعلاً اوس هم ځینې تر کار لاندې دي نه جریان لري اوس فعلاً هم هغه نه و دې ته هیله مند چې دا پروژې په نورو ولسوالیو کې کړه بالا بلوک ولسوالی کې پلیسی همداراز په بکوا ولسوالی کې پلیسی ځکه د دې ولسوالی حقیقت ولسوالی مو دي چې زیاترین کارزارونه هم دلته کې چې په ولسوالی کې چې فعلاً دغه خلک اوس د بکوا ولسوالي همدغه وچکالی ته یعنی مخابخ سی ویډیو دی زتر د همدغه د بکوا ولسوالي فعلاً اوسره لا تو کریوان دی.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري، هغه به تاسو واوري.
سلام علیکم. مکتب هم نشته، زما د ولنپور دلته باید مکتبونه جوړ شي، خلک خوشحاله بې تعلیمه شوه.
بله مهری صاحب، د اوریدون کې ستونزه مو واردل په باکو کې د ښوونځي. بله
او د دې خبرور ستونزه لی واردل هم دا چې اوریدل کېدل چې د ښوونځیو د فعال کېدو غوښتنه زر لوسته ده، چې په باکو ولسوالۍ کې ښوونځي دي خلاص دي. خو ښه خبره ده باید وایي چې موږ څو ځلې د باکو ولسوالۍ د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همداراز نه تنها د ښوونځیو د معرف برخه کې مو ناسته درلودل، بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په اکله مو هم د دې سره په هماهنګي او د غوښتنو باندې خبرې کړې دي. خو ول دي موږ یو غوښتنه هم د دوه قومي مشرانو څخه هم دا و چې دوی د معرف بخش او سکتور د زیاتره ملاتړ وکړي، ځکه د هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقه کې او په یو ولسوالۍ کې پلي کېږي، نو زیاتره مهمه دا ده چې خلکو باید د دې حکومت او سیمیزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی شي هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخشونه لکه د صحت او معارف برخونه هم وري پلي کړي. فعلاً وري هم ښوونځي فعال سته، خو په شکل د ابتدایي سته. دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونه کېږي چې وري ښوونځي خلاص خولي په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دالم چې د سیمیزې ادارې همداراز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي، چې وکولای شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړو، وکولای شو هم د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا وکولای شي و دې ښوونکو ته زده کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال کړو، همداراز وري بلاسي خپل ښوونځي ته هغه تر لیسې پورې ورسوي.
بله، نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي، د غزده کوونکي بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو لپاره د لیسې لپاره دوی بیا نورو ځینو ته ځي، که په همدې ځای کې نور دریږي، نور تحصیل ته دوام نسي ورکولی. دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي، همدارز هغه ولسوالۍ ته به ځانونه نږدې کوي چې هلته مسلکي استادان فعلا موجود دي او متوسطه او لیسه ښوونځي او لیسه. خو بار بار او څو ځلې موږ د قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپله د بکوا ولسوالۍ دي، هغه ځوانان چې د دولسم فارغ وي، هغه کسان چې څوارلسم ویلي وي یا لیسانس وستي، د خود خپل د بکوا ولسوالۍ څخه هغه کولای شي چې په هغه د خپل سپالې کې هم وایي پروتو د رسمي معلم باندې ویني وري او همدارز دغه مکتبونه د متوسطه او لیسې درجې ته ورسوي. خو له وازنې مشکل هم دا دی چې د نورو ولسوالۍ او د مرکز څخه کوم شولن کې نزي هغه اوري ته نه ځي چې په خپل سپالې ته په دې کم معاش باندې خپل سیاست کوي.
ولې دلیل څه دی؟
دې ته علاقه مندې نه شي، ځکه چې په بکول سپالی یو پراخه ولسوالۍ ده او ډېره د مرکز څخه ډېر وطن لري. بنان د معرف غوښتنه هم دا ده چې دوی وکولای شي چې حداقل یو څو معلمین چې تقریبا د موسمو فارغ وسي وري وکولای شي چې تدریس ورکړي، ځکه د مضامین اوس فعلا په بکول ولسوالۍ کې هغه مضامین هم تدریس کیږي چې زیاتره دینی یعنی هغه امام صاحبان یا مولوی صاحبان ته تدریس ورکوي، ځکه ساينسي مضامین به نشي ورکولای تدریس. بنام ودي ته ضرورت شي هلته یو مسلکي معلمین هم وري موجود وسي چې وکولای شي دغه ابتدایي څخه او متوسطه او لیسې درجې ته دا ښوونځي ورسوي.
یعنی دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې ده، په ټوله بکوا کې. او دا پوښتنه هم کوم چې آیا یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده که په نورو ولسوالیو کې هم همدا ډول ستونزه شته د معرف برخه کې؟
دا ستونزه یوازې په بکوا ولسوالۍ کې زیاتره لرو، خو له موږ په غلیکا، جوین، همداراز د نظري ولسوالۍ کې دار المعلمین فعال لرو، چې حتی د دار المعلمین فرغین هم په تېر کال کې ورکړی دي. په نورو ولسوالیو کې مو داسې ستونزه خوشبخته ده نهشته چې په هغه کې مسلکي استادان موجود نه اوسي، همدار دار المعلمین هلته حاضر نه سي. ما مخکې یادونه وکړه چې په بکوا ولسوالۍ کې هغه پراخه ولسوالۍ ده چې د مرکز او نورو ولسوالیو څخه ډېر واټن لري، او غوښتنه هم د معارف همداراز میجي درې دعوت دي خلکو څخه چې وکولای شي حداقل خپل مسلکي معلمین رضوانان چې واقعا د ولسم عطا فارغ اوسي وکولای شي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې حضر سوی او د فراد اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې، دوی ته مو جوابونه ورکړل. خدای دې وکړي د دوی لپاره د قناعت وړ اوسېدلې وي، او په دې هیله چې یوه ورځ د فرا ولایت او دغسې د ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي. تاسو پر خدای سپارم، ډېره مننه.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلي دي او پر بیلابیلو ستونزو دي. په راتلونکو خبرونو کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو پته نه پرېږدم، ستاسو پیغامونو ته ورځو.
السلام علیکم. زاد الکلمی مده کندار ولایت نه مری کې دی ولې وظیفه کې پولیسو ملي پولیسو کې زمنګ ماشونه د درې مشکي ماشونه باندې زمنګ ماشونه له وسنه دی اواره سوي په دې کې دا څه خلک چې کور کې په خدای کې افغاني دی خدای لري زمنګ ماشونه له وسنه دی زمنګ اجازه دی کور کې دغه پیغام نه کور کې. نو والسلام علیکم.
السلام علیکم. زاد الکلمی ولایت نه افغان تاسو پرېږدم. زموږ ولور د کلو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو پانځي لرو. د شریعتو پانځي ته ډېر زیات ضرورت لرو. د شریعتو په څنګ کې موږ ډېر ښه شو استادان لرو او ډېر زیات پارېږي. د کلات بابا د عالي دارالعلوم څخه چې په زیات شمېر کې پارېږي، نه هر کال پارېږي، هغه ټول د پای باندې ناستې. که چیرې موږ ته د شریعتو پانځي را نه وړل شي زابل ته، موږ به د دوز د کو څخه د برخې پاتې سو. موږ نو څو ورته نور ولایت په لار سو ول تخپل زده کړی، خپل زده کړی ادامه وکړو. موږ مشکلات او مالی مشکلات لرو.
السلام علیکم. ز فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ساري سره میاړ کني وجه ده. د تزمز د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کې نکونو ډاکټران کله چې مریض ورسی یا اول خودی دریول سوجو خپل کار ته ناظریږي. را پراته بجې بنجراسي بیا ورسه چای خوري بیا دکې کوي ورسه چې دوی خپل رسمي کار ته ولاړیږي. یوولس بجې سي دلته کندي چمان سنجرې سنسري مریضان خواران ورته ناست، هلته دوی خپلې ګپې او شپې کوي او چای خوري. نو زما د لوړو چارواکو نه خصوصا د خط رئیس څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکړي، حت ورته راواخلي. خصوصا هغه د سرکاري باغ کلینیک چې دی وروسته د هغه چې بیا یو مریض ورسي هلته دی نقطه ورته نوشته کې بیا خپلې شخصي دواخانې ته اسي چې ماښام به بیا راشي پر سر یا پر څلور بجې یا ماښام. وروره خلک ډېر بازار دي، د ارغنداب خلک خواران ډېر په مشکل کې دي.
بله، السلام علیکم. نوم مې خان محمد دی، د هرات څخه مې اړیکه نیولې ستاسو سره. وروره، مشکل ستونزه مو دا ده چې موږ دلته 2000 نفره کارګر یو د هرات په ګمرک کې. تقریبا یوه میاشت کېږي چې دولت محصول لوړ کړی دی، یو موټر هم نه دی راغلی. مخکې به د ورځې 1200 روپۍ مو کار کوي، نو اوس د ورځې 100 روپۍ هم کار نشته. په ټوله هرات کې بل کار هم نشته. ما سیواده دا ګمرک زموږ د دولت څخه دا خواهش دی چې دا ستونزه ته فکر وکړي چې 2000 نفره موږ دلته بیکار ناست یو.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، د دې خبرونې وخت هم دومره وو. ستاسو نورو پیغامونو ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ.
په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.